द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه قدم اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د اتوار ورځ ده او د جولای د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده پاکستان کې دی وخت شوی دی د ماښام شپږ بجې افغانستان کې د ماښام پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه بجې شوی دی د ډیو ریډیو د یو ساعته خبری خپرونه کې ځانی له خالد
او زن سرکاکر
تاسو ته هرکلی وایو وړاندې کوو د خبرونو سټکی
افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته څیرمه د جنوبي هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې چین به طالبانو ته د دوی د اهدافو لپاره کومه لاره ور نه کړي
هغو ډلو ته به چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤول دي پلاتفورم رامنځته نه کړي
د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف وایي هیواد کې د طرح کرے ختمولو پوری با ضربیاز عملیات جاری ساتھی اور پنجاب کی پولیس چارواکی وائی شیخوپور کے دیوی نختے پمحال و تحریک طالبان غڑی وجلی دی
پورا دا سیمه دا چې ورته چک چار تھانا بکتی متویل کی گی دغل تا پا اصطلاح باندی کاروائی کری دا او
او د روغتیا نړیوال ادارې او د بلوچستان حکومت ویلي هغه شاته پاتې ایالت کې د ماشومان یو غټ شمیر د خوراک له کمی سره مخ دی چې له عملې بدني وده هم پوره نه وي په کوټه کې یو غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا کارپوهانو ویلي
جو سب سے بڑی وجہ اس کی ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور یہ جو پریکٹیشنرز ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں نے تھوڑی سی اگر شکایت کر دی کہ میرا دودھ نہیں آ رہا تو فوراً سے ڈبے کا دودھ لکھ دیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے
سر ٹیکی تاسو اوریدل او سراندی کو د خبرونو تفصیل
افغان چارواکي وایي د پاکستان بلوچستان یاله سره پر پوله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته نیولې ده په هغه ولایت کې پوجي جنرال معین فقیری وایي سف امریکا ته ویلي ځانګړي ځواکونو تیره شپه د خانشین ولسوالۍ د وسلوال طالبانو څخه بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې او وسلوال یې تیښتې ته مجبور کړي دي په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ هم و په بمبارونو کې لږ تر لږه دیرش طالب وسلوال وژل شوي او شل کسان ژوبل دي هلمند ولایت د کوکنارو د کښت لپاره مشهور دی او د نړۍ 90% هیروین د هلمند له تریاکو څخه جوړیږي
د پاکستان پنجاب صوبې په شیخوپور علاقه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې پولیسو د عملیاتو دوران د و ترهګرو وژنو پخلی کړی دی د پنجاب کاونټر ټیرریزم محکمې چارواکو تر مخه ترهګرو په خار کې مهم سرکاري تنصیباتو او د امنیتي ادارو چارواکو په نخښه کولو اراده لرله د عملیات د خالی ویتوار په شپې ترمنځه تر سره کړی شوی دی د ځایي مطبوعاتو وینا په مطابق د شیخوپوره پر یواله سیمه کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان او لشکري جنگ وی د نه طرح کرو موجود کې اطلاع نه پس پولیس په دغه علاقه چاپه والا د پولیس وینا ده چې د وجلی شوی کسانو د بلکینه وسله او 15 کیلو بارودی مواد هم برامد کړی دي
د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي د پاکستان بلوچستان یالت کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له کمی سره مخ دي او زیات شمیر ماشومان پوره وده هم نسی کولای د روغتیا نړیواله اداره WHO او د ماشومان لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسف ویلي د یالتي حکومت سره په شریکه به هغه یالت کې د مور د شیدو په اهمیت باندې کمپاین کوي نور تفصیل له کوټې څخه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي
د کوټ په مطبوعاتو کلب کې د روغتیا نړیواله اداره یونیسف او د بلوچستان حکومت لوري د مور د شیدو د ارزښت په کلب باندې یو سیمینار وسو د بلوچستان د صوبایي حکومت د ماشومانو د خوراک د څنګه سربره ډاکټر امیر اکرم وویل چې په بلوچستان کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دي دا زموږ لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی د وویل چې د ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو په زړه پورې خوراک دی حمله دغه قبله په بلوچستان کې د یو شمیر ماشومانو قد ډیر کوچنی دی
بلوچستان په بدقسمتی سي یي ريټ جو هي 52% هي 52% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کوزا کرتے ہیں
لبد مرغا په بلوچستان کې دغه شمیره 25% ده د دې معنی دا ده چې دلته تر نیمه زیات ماشومان د کوچنی کډ دي ډاکټر امیر وویل چې د ماشومانو لزیږدو وروسته بیا تر شپږ میاشتو پورې و ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکول ډیره ضروری دي د دلخلې چې د کم ماشوم بدن وده نه کوي دغه مطلب دا دی چې وده ته د مور شیدې نه ورکول کېږي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوریډیو کوټ
دا وایس اف امریکا ډیوریډیو دا
د پاکستان د پوش سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلی د ترګرو په ضد د ضربي عذاب عملیات په بریال توپ سره روان دي او په هیواد کې تر بشپړ امنیت پورې به جاری وي. نوموړي دا خبرې د چترال په سیمه کې شیندور میلې د پرانستنې په مهال کړي او ویلي دي په ترګرو یې مځکه تنګه کړي او د هغوی پلویان به هم نه پرېږدي.
د شام ریاستی میډیا تر مخه کلنه چې حکومتي ځواکونو د بشري امداد ادارو ته لاره زده کړې ده. پالیپو ښار کې ګیرګن شمیر کورونو ته د تېښتې موقع ملاو شوې ده. دا ښار د شامي ځواکونو لخوا بمباریانو له وجې هر اړخ نه تړلی شوی و. پس له دغې د ملګرو ملتونو چارواکو د شام حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د بشري مرستو نړیوالو ادارو لپاره لارې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تقریبا 300,000 خلک د خوراک څښاک د نشتوالي سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیلات بختور شارا کوي.
د شام حکومت د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ډلو په غوښتنه د علي پوخار لارې د امدادي هلو ځلو لپاره پرانستې دي چې له تیرو څو هفتو راسې د روانې جګړې له کبله بندې پرتې وي او په علي پوخار کې تر 300,000 پورې خلک گیر وو چې پکې ګڼ شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل وو او هغوی دوایانو او خوراکي توکو ته سخت ضرورت لري. بلخوا د امریکې په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه وای د علي پوخار سره نږدې د خودسر اسلامی امارت یا داعش د وسلوالو په مرکزونو درنه بمباری کړې ده. دغه وسلوالو د علي پوخار بیرته د نیولو کوششونه کول. د امریکا فوز وای د دوی جنگی جازونو منبیج خار ته نږدې د داعش په مورچو یو لس هوایی بریدونه کړې دي. تلافی ځواکونو په عراق کې هم د داعش په مرکزونو نه هوایی حمله کړې دي. د وایس اف امریکا کوردی سرویس رپورټونه وای په منبیج خار کې د هوایی بریدونو ترڅنګ درنه جګړه روانه ده او د داعش په ضد جوړ ملیشا اسکر د منبیج خار په لارو کوڅو کې د داعش د وسلوالو سره په جګړه اخته دي، چرته نه چې ائتلافي ځواکونو هم ګیر اچولې ده.
وایس اف امریکا
ډیوار رادیو اوري.
هندوستان وای دوی په سعودي عربستان کې هغه هندي کارکونکو ته خوراکي مرستې ورکوي چې له کارونو څخه د استل کېدو وروسته د خوراک اخیستو توان نه لري. د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن د یکشنبه پر ورځ خپل ټویټونو کې ویلي چې ریاض کې به د هندوستان سفارت دا یقیني کوي چې یو هم هندي کارکونکی له ډوډۍ څخه پاتې نسی. هغه دا هم ویلي یو وزیر به ډیر زر سعودي عربستان ته سفر کوي چې د بیوسه مزدورانو لپاره بیرته خپل وطن ته د ستنېدو بندوبست وکړي. هندوستان وای د سعودي عربستان د اماراتونو ولو په څنګه کې نزدې لس زره هندي کارکونکي کار کوي.
په ترکیه کې د ناکام فوزي بغاوت نه دوه هفتې وروسته په ارمی اوتو کې ډېر ګډوډي راغلې ده. د کودتانه پس نږدې 250 سپایان نیولې شوې دي. د دغه نه علاوه 201 فوزي کسان په ولکه کې دي او باقي 1200 عسکري چارواکي خپل اودونه په بدنامه وستلې شوې دي. د هر څه د 15 جولای نه پس هغه پیښې په نتیجه کې وشو کله چې یو موټی کسانو د فوز ټینکونه هلیکاپټر او جنگي الوتکې د حکومت خلاف استعمالولو کوشش کړی و. د خالی پر صدر اردوان ویلی دی چې اتل زرا شپک سوا نه نوی کسان د بغاوت په تورونه کې نیول شوی دی او ل زرا یو سل او و دیش په حراست کې غستی شوی دی، یعنی په دوی د جرمونو اکټس لګولې شوی دی. د زیات کړه 3500 کسان پر خوده شوی هم دی.
په سومالیا کې چارواکي وایي سرشار مغادیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې برید کې د و حمله کوونکو په ګډون 14 کسان وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر وایي سف امریکا ته ویلي د ترګرو هدف د جنایي تحقیقاتي ادارې یا سی آی ډی دفتر و. د پوینا دوه ځان مرګي برید کوونکو د دفتر لوی دروازې ته ورغلل، یو ځان هلته او بل په لاره کې ځان والوزاو. وروسته په درنو وسلو سنبال حمله کوونکو هڅه وکړه چې دفتر ته داخل سي خو پولیسو ټوله ووژل. هغه ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل هم دي. د الشباب وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د عراقي چارواکو تر مخه د وسلوالو لخوا په نخه کړې شوې ګیس سهولت صبرخه وسوم اور اغست دي. د پیښې علاقې دی بیس ټاون خاروال عبدالله نورالدین وایي د اتوار پر ورځ درې حمله کوونکي وژل شوي دي او صورتحال اوس په کنټرول کې دی، خو زیاتوي چې د اور محکمې کسان لا تر دې دمه د اور مړولو هڅې کوي. عبدالله وایي د حملې سره پاور پلانټ د کار کولو صلاحیت نه دی متاثره شوی. د پیښې ذمواري په فوري توګه چا نه ده قبول کړې، خو په تېر وختونو کې د یو شمېر مهم ځایونو تباه کولو ذمواري داعش په خپل سر اغستې ده. په کال 2014 کې د عراق یو غټه حصه د آیس قبضه کې وه. د وخت سره دې ترهګر تنظیم د فوزي ځواکونو لخوا شکست موندلی دی، خو د عراق دویم غټ ښار موسل اوس هم سهاده پورې د دوی په کنټرول کې دی.
په فلپاین کې چارواکي وایي حکومت شای لماو یاغیانو سره د دزبندۍ تړون بیرته پر ځای کړي. د هغه هیواد صدر یو اړخیزه تړون له اعلانه شپږ ورځې وروسته د شنبې په ورځ بیرته اخیستی و، په دې چې یاغیانو ورته جواب نه ویلی. دغه تړون په اوسلو کې راتلونکې میاشت کېدونکې د سولې خبرو اترو لپاره د روغ نیتۍ په توګه اعلان شوی و. نن د فلپاین کمیونیسټ ګوند ویلي چې هغوی یو بل تړون اعلانولو ته آماده سوي دي.
د امریکا ریاست ټیکساس چارواکي وایي د ریاست په سرخار کې د ډزو دوه بیلې بیلې واقعې مخې ته راغلي دي. ځایي میډیا د ویناګانو تر مخه یوې زنانه د وژنې نه علاوه په آسټن کې د ډزو په نتیجه کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. پولیس وایي د پیښې علاقې محفوظه کړې ده او عوامو ته د دغه ځای نه لرې اوسېدو خبرداری ورکړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د وایس آف امریکا جبه ریډیو د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی یاست. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، افغان چارواکي وایي د پاکستان بلوچستان ایالت سره پر پوله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته نیولې ده. په هغه ولایت کې فوجي جنرال موین فقیری وایس آف امریکا ته ویلي ځانګړي ځواکونو تیره شپه د خانشین ولسوالۍ د وسلوال طالبانو څخه بیرته په خپل کنټرول کې اخیستی. په دې باب نور تفصیل اخلو له کابل څخه د جبه ریډیو خبریال حکمل روان صاحب څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکل موږ سره ملګری دی. اکمل روان صاحب ستړي مسي په خیر علي.
ستړي مسي ککر صاحب کور ودان.
ډیر مننه. تر ټولو لمخه که هم د خنشین ولسوالۍ د بیرته اخیستو په باب نور معلومات را سره شریک کړئ.
ککر صاحب محترم، لکه تیره ورځ چې د هلمند ولایت د خنشین ولسوالۍ نه زید او نکیس رپورټونه ترلاسه کېدل، حکومت به ویل چې ولسوالۍ سکوت نه ده کړی، خو وسلوالو طالبان ویل چې دغه ولسوالۍ د په بشپړ ډول نیولې ده. نن هم که هم تیره ورځ افغان حکومت دی ولسوالۍ د سکوت ردولو، خو نن د خنشین ولسوالۍ نه رپورټونه داسې وایي، هغه مغلته افغان حکومت هم وایي چې خنشین ولسوالۍ په 24 ساعتونو کې دننه د وسلوالو طالبانو نه نیولې ده. او همداشان د خنشین ولسوالۍ نه د مرګ ژوبلې رپورټونه داسې دي چې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 6 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. افغان ځواکونه خپلو ځواکونو ته د تلفاتو په اړه ویلي دي چې دوی 6 نفره وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. د خنشین ولسوالۍ په اړه د بیرته د افغان ځواکونو د لاسته لوېدلو په اړه وسلوالو طالبانو ته نه دي ویلي، خو یوازې په خپل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې د سرحدي ځواکونو یو قمندان یې په خنشین ولسوالۍ کې وژلی دی او بیرته د لاس نه لوېدلو یا د افغان ځواکونو لاسته لوېدلو رپورټونه یې تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بله ارباب،
زه نصیر کاکړ یم. حکمل روان صاحب، او بله پوښتنه مې هم دغه ده چې په دې څو میاشتو کې د افغان ځواکونو او هم امنیتي ادارو ادا کړې ده چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې تر 400 زیات د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال وژلې دي. دغه اداګانو په باب که څه هم آزادو خبري سرچینو خبره نه ده کړې، خو په خپله تاسو هلته څه وینئ د افغان چارواکو سره او د څېړونکو سره چې مو خبرې کړې؟
ککر صاحب، دلته خو دغه غرنۍ سیمې دي، دغلته جنگونه هم روان دي، دغلته آزاد ژورنالیستان هم نشي تللی دغه ساحو ته. یوازې دلته افغان ځواکونه یا داعش وسلوال شتون لري. نو دغلته چې څومره یا د سیمې خلکونه چې پخوا د دغه ځایونو نه یې کړي، جلال آباد ننګرهار مرکز ته کړي دي یا نورو سیمو ته کړي دي، دوی وایي چې دغلته تلفات چې څومره افغان ځواکونه ښیي یا وسلوال طالبان یا داعش ډله چې څومره افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه ادعاوې کوي چې 100 نفره یا 10 نفره افغان ځواکونو داعش وسلوال وژل شوي دي، دومره یا داعش وسلوالو ته نه ژوبله اوښتي وي نه افغان ځواکونو ته.
او حکمل روان صاحب، د افغانستان څخه یو تازه راپور راغلی دی چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې HRW په خپل یو ریپورت کې غوښتنه کړې ده چې پخوانی جنگ سالار او اوس د ولسمشر مرستیال جنرال دوستم چې کومه ملیشا ده، جنبش ملیشا، هغه په شمالي سیمو کې له پښتنو سره ډیر بد وضعیت شروع کړی دی او ډیری خلک وژلي هم دي. په دې باب د افغانستان د حکومت صدر دی او نور تفصيلات څه دي؟
ککر صاحب دی درومیاشتو یا دی درومیاشتو نه ډیره موده کیږي چې دی افغان ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب دغه ولایتونو ته تللی دی. دی په خپلو رپورټونو کې به پخوا ویل چې دی دغلته د طالب وسله والو د ځپلو لپاره تللی دی. که څه هم د دغې سیمې نه پښتون میشته خلک دغه سیمو کې چې څومره پښتانه اوسېږي هغوی هم پخوا داسې انګیرله او دوی د همدې سیمې خلکو داسې ویل چې دوستم نه یوازې د وسله والو طالبانو پر وړاندې دلته مقاومت کوي بلته خاصو د پښتانه نو په خاطر هم دلته پښتانه په دې سیمو کې زورول کیږي ځپل کیږي خپلې منځکې سیمې کورونه ترې نیول کیږي. خو نن چې د کوم هومن واچ رپورټ خپور کړی دی چې دغلته هم د جنرال دوستم وسله والې ملیشي د عوامو یا ملکی خلکو په اړه ککر صاحب یم تاسو سره
او بله زستا اورم
ککر صاحب نو دلته دغه رپورټ چې خپور شوی دی دوی وایي چې درې دیرش ملکی وګړي وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. البته په جون میاشت یا د جون میاشتې نه وړاندې خو نن بیا د جنرال دوستم بعضې ویندویانو د کوم ویندویان چې دي په دې ګوند کې دوی ویل دي چې دغلته هر څه چې کړي دي د افغان ځواکونو کړي دي دوی کې د دوی خاصه ملیشا کوم رول نه ده لرلی نه هغه په دغې ځایونو کې دوی کار یا مقاومت کړی دی.
ډېره مننه حکمل روان صاحب او د ځان خیال ساتئ.
قدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس د نور رپورټونو اړخته ستاسو پام راګرځو. دا یو رپورټ د چترال نه دی او پرون په سلګونو څاروي په چترال کې تختولي شوي او د دغې نه علاوه د دوه کلاشیانو د وژنو خبرونه هم راغلي. خو د ځایي پولیسو تر مخه نن بیا په دغه لړ کې تقریبا 2500 څاروي تختولي شوي دي او پاکستاني چارواکي وایي چې دا د افغانستان نه راوړیدونکو کو وسلوالو کار دے. پر دې اړه سړنکاران وایي چې باید پاکستان او افغانستان دواړه په پول باندې انتظام سنبال کړي چې په چترال کې داسې قسمه پیښې بیا پاینده کې ونه شي. تاسو ته به دا وایي چې دا پیښه په داسې حال شوې ده چې د پاکستان د فوسر لخکر جنرال راحیل شریف هم د شندور میلې ته ورغلی دی او ولته د ترهګرۍ په ضد خبرې هم کړې دي. په دې اړه باندې دا رپورټ وړاندې کوو. تاسو ته د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین تفصیلات راکوي.
د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه چترال ضلع کې یو ځل بیا د افغانستان د پولیسو سره نږدې نامعلومه وسلوالو د کلاش قبیلې 2500 غړي او بيزي په زور باندې اخستي دي او هم 13 ورځ په دغه سیمه کې د وسلوالو په ډزو باندې دوه د کلاش قبیلې شپونکيان وجلي شوي او د هغوی د قبضې نه 200 غړي او بيزي په زور باندې اخستي شوي وي. په چترال ضلع کې پاکستانی چارواکي وایي چې دغه وسلوال د افغانستان راغلي وو.
اس علاقے کو غاری کہتے ہیں، غاری کافی تعداد میں، یہ بریر ویلی سے تقریباً 2400-2500 بکریاں، کیونکہ وہ افغانستان سائڈ سے آئے تھے، دہشت گرد تھے، وہ پھر باؤنڈری کراس کر کے چلے گئے ہیں. یہ گرمیوں میں جو ہے، یہ گرمائی چراگاہ جو ہے یہ بارڈر کے قریب ہے.
د چترال ضلع نه را رسیدلی رپورټونه وایي چې په 13 ساعتونو کې دا دویمه پیښه ده چې مخې ته راغلې ده. د ماهرینو وینا ده چې د خیبر پښتونخوا چترال ضلع کې د سیلګرۍ لپاره یو نوم لري، خو په دغه سیمه کې اوسیدونکي کیلاش قبیله چې د پاکستان یو تاریخي ورثه هم ګڼل کیږي ته خطرې راوړاندې کیږي. سیلن وایي چې د کیلاش قبیلې زیاتره خلکو اقتصاد د سارو سره تړلی دی او کچرې د ترهګرو له طرفه په دغه خلکو باندې فشار جاری وي نو دا به د دغه خلکو معیشت ته هم سخت نقصان ورسوي. د سیلن مطابق چترال ضلع کې د کلاش قبیله چې تعداد یې د 3000 to 4000 پورې مخې ته راځي په بمبوریت سیمه کې ژوند کوي او د ماهرینو په وینا د وړاندې نه هم په دغه سیمه کې د کلاش قبیلې ته خطرې راوړاندې کیږي. په دې حق لا پروفیسور خادم حسین وایي چې دغه فشار به د کلاش قبیلې ته سخت نقصان ورسوي.
حمله کېدل او بیا د اقتصاد تاوان رسول لائف سٹاک یا گڈی بزنس د کورونا لوی اغلته د اقتصاد ذریعہ دی اغه د تراوان د رسول او اغه کی د عدم تحفظ احساس پیدا کول دلی شاید چی دی حکومت تا دی سنجیدہ غور پکار دی
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړاندې نه پتاو تری خالی کې اضافه شوې ده چې بنیادی وجه یې د یو بل په کورونو چارو کې ګوتی وهل را وړاندې کیږي د چترال د لیسر تړلی سیمو نورستان او بدخشان صوبو کې هم داسې اطلاعات مخې ته راځي چې د سواد د عملیاتو نورستو تر هغه په دغه سیمو کې پناه اخستې وا او بیا مقامی چارواکي هم دا تور لګوي چې دغه وسلوال د افغانستان راغلی وو په دې حق له مقامی سیړنکار سید نذیر وایي چې باید دواړه هیوادونه په پوله باندې د یو بل سره تعاون وکړي او د دغه تر هغه مخ
سائبر سیکیورٹی ادارو د پاره یو چیلنج هم دی او دا هغه فکر نه چې د بدخشان او د نورستان چې کوم گورنران دي د بارډر مینجمنت میکانیزم چې کوم دی پروتاکل شی یو بل سره تعاون او د معلوماتو تبادله چې کوم ده دغه ډیره ضروری ده
یاد دی چې په چترال دله کې روانه میاشت د شندور میله هم لګولې شوې ده چې ورته د لری پرتو علاقو او بهر هیوادونو نه هم سیلانیان د کتو د پاره راځي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو ریډیو اوري قدر من اوریدونکو او سم لسیمه څخه یو بل رپورټ چې د افغان طالبانو یو پلاوی روانه میاشته د چین دوره کړې ده چیرې چې هغوی افغانستان کې په امنیتي وضع خبرې اترې کړې دي د رایټرز خبري اداره وایي چې له 13 مئی څخه تر 28 جولای پورې تر سره سوي دغه دوره کې د افغان طالبانو د پلاوی مشري د قطر دفتر یو مشر عباس ستانکسي کړې ده د رایټرز خبري اداره دا هم وایي چې دغه دوره یا سفر د چین حکومت په بلنه سوی دی زموږ خبریال احسان محمد خان هم په دې باب په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
څېړنکاران وایي دغه خبر چې تر اوسه یې په سفارتي توګه کوم پخلی نه دی شوی خو دغه امکان ردول نه شي ځکه چې چین خپل هم په هغه څلور هیوادونو کې شامل دی کوم چې د طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې وړاندې هم خپل کردار لوبولې د پېښور یونیورسيټي د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک په وینا چین هغه هیواد دی چې خپل هم د ترهګرۍ او تندرو فکرۍ د چیلنج سره مخ دی او هم ځکه غواړي دغه جګړه ختمولو کې خپل رول ولوبوي خو نوموړي زیاته کړه د چین دغه سبا سرنګي کامیاب شي دا لا نه د معلومه ځکه چې د افغان طالبانو غوښتنې د هغه چوکاټ نه بهر دي په کومو چې عملی توګه غور هم کېدل شي
هغه هم وایي چې په خبرو اترو دا مسله حل شو خبي نو هغه چې چین دا څنګه چې خپل رول کردار لوبول غواړي هغه د خبرو اترو ته راغوښتي اوس آیا چین ډایرکټ طالبانو سره خبرو نه بداس خبر ته مخ کې لاړ شي یا نه دا یو غټ سوال دی ما په خپل ذهن کې دا لای شي چین یو کوم بيتای کو افریقای دا مسله د خبرو اترو حد دی اخر دی خو یا خبرو اترو ته مزل نه دی رسېدلی طالبانو چې کوم طالبي دي اګه چین پورا کول شي نه منل شي نه امریکا یا افغانستان کول شي تر څو پورې د طالبانو نه مانده دا باندې چې موږ چین سره ډېر خطا لګو نو موږ هوا ځنه سره ډېر خطا لګو مخ دا غپ لګي دا چې دي نه شي او دې ته خطا لګو نه یا بد
د افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو پیل چې تیر کال په پاکستان کې شوی وو خو وروسته دغه خبرې اترې ختی شوې د دې خبرو اترو کامیابولو لپاره چې د پاکستان رول هم ډیر مهم ګڼل کیږي خو د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي اوس دا وخت افغان طالبان غواړي د چین څخه د دغه ځنې خبرو ضمانت وغواړي او هم د دې وجه امکان دی چې دغه وفد چین ته تللی وي
ران کب په خبره اترو کې اسحاق علی هغه به داسې حمله نشانه نه جوړیږي او پیر خبره دا چې کمی خبره اترې کیږي نو باغی باندې مخطوړان دې تګ د پاره چې کم وخت په کار دی هغه وخت ور کول ډیر ضروری دی او درې م خبره دا چې او طالبانو دې مطالبه دا چې د امریکای فوجونو تر سو پوری چې په افغانستان کې موجود وي یا هغه د پاره یو ټینټیبل نه جوړ شوی نو د خبره اترو نه صحه شي مقصد خو طالبان په خپل سره نشي سر کولی تر څو پوری دوی سره چې د دې خبره کې د چین مرسته نه وي
د مولا اختر منصور د وجنې وړاندې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د تاو تریخوالي سره مخ شوې وي او د سولې خبرو اترو لړۍ په شاته للی و. خو وروسته د مولا اختر منصور د وجنې د سولې خبرو اترو په فوري توګه د پیل امکان نور هم کم شوی و. څېړنکاران وایي چین چې خپل هم د ترهګرۍ پر ضد دی او که چین چرې دغه هسې په وړاندې بوزي نو کیدلی شي یو وار بیا د سولې خبرې اترې روانې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
پدمن اوریدونکو، اوس په تاسو سره د ترهګرۍ په لړ کې روانو پیښو په حق لباندې یو بل رپورټ هم شریکوو. دا رپورټ وایي چې د پاکستان په جنوبي پنجاب کې د شیخوپوره علاقه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې پولیسو د عملیاتو دوران د وو ترهګرو د وژنو پخلی کړی دی. د پولیس چارواکو تر مخه ترهګرو په ښار کې مهم سرکاري تنصیباتو او د امنیتي ادارو چارواکو په نښه کولو اراده لرله. په دې اړه نور تفصیلات د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
ځای مطبوعات د پنجاب د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د چارواکو د خولې لیکي چې دغه عملیات د خالی او اتوار د شپې په مینس کې د شیخاپوره په پریاواله سیمه کې ترسره کړی شوی دی، چرته چې د هغې په قول د کلدم تحریک طالبان پاکستان او لشکری جنگوي د نه ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع چاپه ووهله. لاهور کې موجود مقامی صحافی زیمل خان ډیوا ریډیو ته د پنجاب د انسداد دهشتګردۍ د محکمې د ترجمان د قوله ویلي چې مبینه ترهګرو ښار کې د مهم تنصیباتو او د قانون نافذ کوونکو ادارو د چارواکو په نښه کولو دسیسه لرله او چې کله پولیس د ترهګرو د نیولو دپاره سیمې ته ورورسېدل نو ترهګرو ته ځانونه پولیسو ته د سپارلو وینا وکړه، خو هغوی په پولیسو ډزې پیل کړې.
تېره شپه په اطلاع باندې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ اهلکارانو په لوی شمېره کې د شیخوپوره دا سیمه ده چې ورته چک چار تھانه بوکتی ته ویل کېږي، دغلته په اطلاع باندې کاروایی کړې ده او دوی ته دا اطلاع وه چې ډېر زیات ترهګر چې کوم دي هغه په دې سیمه کې چې کوم دي هغه پټ دي او په ترهګرۍ پیښې منصوبه بندي کې دغلته ناست وو. نو دوی چې کله دغه سیمه په خپل ولقه کې واخیستله نو ناڅاپي دوی باندې ډزې وکړلې شولې او بیا جوابي کاروایی کې دا ویل شوي دي چې اوه ترهګر چې کوم دي هغه وویل شوی دي، دغه رنګ درې ترهګر چې کوم دي هغه په تیښته کې بریالي شوی دي.
د پنجاب د انسداد دهشتګردۍ د محکمې پولیس وای چې د وجل شوی مبینه ترهګرو د ولقې څخه 15 کیلو بارودی مواد، درې کلاشنکوفې، سلور تمانچې او درې موټر سایکل او د حساسو تنصیباتو نقشې هم برآمد کړي شوی دي. ښکاره دی وی چې د روان کال د مې په میاشت کې هم پولیسو په شیخاپوره ضلع کې د مقابلې دوران د اتو مبینه لارو د وجلو داوا کړی وه. مطبوعات وایي چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د بم چاودنې وروسته پولیسو پنجاب او په خصوصي توګه د ایالت په جنوبي برخو کې د توندلارو او د کلدم تنظیمونو پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. خو مقامی صحافي زیمل خان چې په صوبه کې د ترګرۍ په پیښو جوور نظر لري، ډیوا ریډیو ته په دې حق لا صدا سوایي.
او دغلته هاغه عناصر لکه چھوٹو گینگ شانتی عناصر پزت خو کاروایان را مخامخ شولی او په میډیا کې هم را مخامخ شو چې دغلته کاروایی کیږي. خود دا رقم کاروایی لکه یو ټارګیټډ آپریشن او دا ویل چې دغلته کل عدم تنظیمونو په ضد آپریشن وکړل شو او به دا کسان وژل شوی دي یا دومره کسان چې کوم دي هغه نیول شوی دي، د دې هیڅ اطلاع نشته دی. وقتاً په وقتاً موږ ګورو نو بعضې سیمې لکه تیره شپه چې د شیخوپوره کې دا واقع وشوله، ډېره مخکې په فیصل آباد کې، دې سره په ګجرات کې، نو دا رقم وقتاً په وقتاً کاروایانې خو کېږي. خو یو داسې آپریشن کوم چې لکه ویل کېدو چې پنجاب په دې سیمو کې چرته چې دا کلدم تنظیمونو سره تعلق لرونکو کسانو پټېدلو شوبه شته دی، نو دا رقم آپریشن نه دی بالکل شوی.
که څه هم د هیواد مخالف سیاسي ډلې پنجاب ایالت کې د موجود کلدم تنظیمونو پر ضد د چټک عملیاتو پیل کولو دپاره په مرکزي حکومت زور اچوي، خو مطبوعات وایي چې د پنجاب ایالتي حکومت په دغه صوبه کې فوج او رینجرو ته د کلدم مذهبي تنظیمونو او نورو ترهګر ډلو پر ضد د عملیاتو بشپړه اختیار نه ورکوي. چې ناقدین د کلدم مذهبي تنظیمونو دپاره د واکمن مسلم لیگ نون په زړه کې د خواخوږۍ نخې بلي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشه یو ځلې بیا تاسو ته هر کله وایو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ده یو ځلې بیا وړاندې کوو د خبرونو سټه کې
افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته څیرمه د جنوبي هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې چین به طالبانو ته د دوی د اهدافو لپاره کومه لار ور نه کړي
هغو ډلو ته به چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤول دي پلاتفورم را مسته نه کړي
د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف وایي هیواد کې د ترهګرۍ ختمولو پورې به ضرب عضب عملیات جاری ساتي او پنجاب کې پولیس چارواکي وایي شیخوپوره کې د یوې نښتې په مهال و د تحریک طالبان غړي وژلې دي
شیخوپوره دا سیمه ده چې ورته چک چار تھانہ بکو ته ویل کیږي دغلته په اصطلاح باندې کاروایی کړې ده
او د روغتیا نړیوالې ادارې او د بلوچستان حکومت ویلي هغه شاته پاتې ایالت کې د ماشومانو یو غټ شمیر د خوراک له کمی سره مخ دی چې له امله بدني وده هم پوره نه وي په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا کارپوهانو ویلي
جو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور یہ جو پریکٹیشنرز ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں نے تھوڑی سی اگر شکایت کر دی کہ میرا دودھ نہیں آ رہا تو فوراً سے ڈبے کا دودھ لکھ دیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے
آؤ اس روان دیکھو دو خبروں تفصیل
افغان چارواکي وایي د پاکستان بلوچستان ایالت سره پر پوله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته نیولې ده په هغه ولایت کې پوجي جنرال معین فقیری وایي سف امریکا ته ویلي ځانګړي ځواکونو تیره شپه د خانشین ولسوالۍ د وسلوال طالبانو څخه بیرته په خپل کنټرول کې اخیستی او وسلوال یې تیښتې ته مجبور کړي دي په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ هم وو او په بمبارونو کې لږ تر لږه ډېر طالب وسلوال وژل شوي او شل کسان ژوبل دي هلمند ولایت د کوکنارو د کښت لپاره مشهور دی او د نړۍ 90% هیروین د هلمند له تاریخ سره جوړیږي
د پاکستان پنجاب صوبې په شیخوپور علاقه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې پولیسو د عملیاتو دوران د وو ترهګرو وژنو پخلی کړی دی د پنجاب کاونټر ټیررزم محکمې چارواکو تر مخه ترهګرو په خار کې مهم سرکاري تنصیبات او د امنیتي دارو چارواکو په نخښه کولو اراده لرله د پولیسو وینا ده چې د وژل شوي کسانو د بلکې نه وسله او 15 کیلو بارودی مواد هم برآمد کړي دي
د پاکستان د فورس سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلي د ترهګرو په ضد د ضربې عذب عملیات په بریالیتوب سره روان دي او په هیواد کې تر بشپړ امنیت پورې به جاری وي نوموړي د خبرې د چترال په شندور کې د میلې د پرانیستنې په مهال کړي او ویلي دي په ترهګرو یې ځکه تنګه کړي او د هغوی پلویان به هم نه پرېږدي او د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي پاکستان بلوچستان ایالت کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له کمی سره مخ دي او زیات ماشومان پوره وده هم نسي کولی
په ترکی کې د ناکامه فوزی بغاوت نه دوه هفته وروسته په ارمی اوهدو کې ډیر کډوډې راغله ده د کودتا نه پس نږدې 950 سپایان نیولې شوې دي د دغه نه علاوه 231 فوزی کسان په ولکه کې دي او باقي 1100 عسکري چارواکي خپل وطن په بدنامۍ وستل شوې دي د خالی پر وسه دروټوان ویل دي چې 14,699 کسان د بغاوت په تورونو کې نیولې شوې دي او 1,131 په حراست کې دي یعنی په دوی جرمونو د جرمونو اکټس لګولې شوې دي د زیات کړه 3,500 کسان پر خوده شوي هم دي
هندستان وایي دوی په سعودي عربستان کې هغه هندي کارکونکو ته خوراکي مرستې ورکوي چې له کارونو څخه د ایستل کېدو وروسته د خوراک اخیستو توان نه لري د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن د یکشنبې په ورځ خپل ټویټونو کې ویلي چې ریاض کې به د هندستان سفارت دا یقیني کوي چې یو هم هندي کارکونکی له ډوډۍ څخه پاته نسی
د عراقي چارواکو تر مخه د وسلوالو لخوا په نخه کړې شوې د ګیس سهولت صبر خوس هم اور غست دي د پیخ علاقې ډیبیس ټاون خاروال عبد الله نور الدین وایي د اتوار پر ورځ درې حمله کوونکي وژل شوې دي او صورتحال اوس په کنټرول کې ده خو زیاتوي چې د اور محکمې کسان لا تر دې دمه د اور مړلو هڅې کوي د پیخ ذمواري په فوري توګه چانه د قبول کړې خو په تیر وختونو کې د یو شمېر مهم ځایونو تباه کولو ذمواري داعش په خپل سر غست ده
په سومالیا کې چارواکي وایي سرشار مغادشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې برید کې د وو حمله کوونکو په ګډون 14 کسان وژل شوی دي د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر وایسف امریکا ته ویلي د ترګرو هدف د جنایي تحقیقاتي ادارې یا سی آی ډی دفتر وو هغه ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ژوبل هم دي
د امریکا ریاست ټیکساس چارواکي وایي د ریاست په سرخار کې د ډزو دوه بیلی بیلی واقعې مخې ته راغلي دي. ځایي میډیا د ویناګانو تر مخه یوې زنانه د وژنې نه علاوه په آسټین کې د ډزو په نتیجه کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. پولیس وایي د پیښې علاقې محفوظ کړې ده او عوامو ته د دغه ځای نه لرې اوسېدو خبرداری ورکړی دی.
او په فلپین کې چارواکي وایي حکومت شایي لماو یاغیانو سره د ډزبندۍ تړون بیرته پر ځای کړي. د هغه هیواد صدر یو اړخیزه تړون له اعلانه شپږ ورځې وروسته د شنبې په ورځ بیرته اخیستی و، په دې چې یاغیانو ورته جواب نه و ویلی. دغه تړون په اسلو کې راتلونکې میاشت کېدونکي د سولې خبرو اترو لپاره د روغ نیتۍ په توګه اعلان سوی و. نن د فلپین کمیونیسټ ګوند ویلي چې هغوی یو بیل تړون اعلانولو ته آماده دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري. او اوس هم زو د پاکستان قبایلي سیمې ولوري ته چیرې چې تورخم پر سرحدي پوله باندې د پاکستان او د افغانستان په وروستیو کې راپورته شوي شخړې له امله هلته که یوې خواته کاروبارونه په ټپه درېدلي دي، تګ راتګ هم بندې، خو هم په عین حال کې هغه بیروزګاره ځوانان چې د مزدورۍ لپاره هم د تورخم سرحدي پولې ته ورځي او هلته په ریډیو کې سامان وړي وراوړي، هغوی هم ګیلمن دي چې د سرحدي پل باندې د سختۍ له امله د دې کار روزګار ډیر سخت اغیزمن سوی دی او په سلهاو ځوانان له کار څخه محروم دي. زموږ خبریال ابراهیم شنواری په دې باب یو رپورټ تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
زدا محل د تورخم په پوله او دغه کسانو سره موجود یم او د دوی نه دا پښتو چې دغه بندیزونو د دوی روزګار څومره متاثر کړی دی او دغه بندیزونو د دوی په څومره نظر باندې ګوري، خپل په جنګولي برا سره کوي او دغه مشکل په حق له برا سره خبر وکړي.
زه لندګوتل اوسیدونکی یم، مسؤلی منوم دی او دلته دا تقریبا لس کالو نظر ایډه چلو ما او بس اوس دا سختی ډیر زیاته راته په ژ پیرو ګړو دوی پیرېلم بیا نه پلو بری نم دی پلو بری دغه مشکل دی راته.
آیا تاسو ته ویلی شو چې تاسو هم اسناد لري؟
نه موږ ته خو نور ځنه ویل دا پروسه کړی دا هغه کارډونه راګړي وراله ماجر کارډ په شیش دا بتا سو ګرځوي په غاړو باندې او دا کارډونه نه موږ غریب خلک یو نور وسه وغم نشته په شو غټه وسه وغم دغه چې بس داړې باندې 1500 روپے غریبي وکړو بس نور وسه غم نشته زلو یو در رقم نور نه لګي.
دا راته چې څومره دلته لاسګاړو والے دي او هغه څومره خلکو روزګار تړلې شو دي.
السلام علیکم. هغه داسې داسې کم از کم یو 2000 نفر برابرې کو بو شو موږ نور رس هغه نه لرو دلته بو شو همدغه لاسګاړي ورور کله لاسګاړي بوز یو سر وړو یو سر چینی منی دغه واخلو بو شو نور موږ ست طریقه هغه نشته دلته هغه پازابې او دلته دغه پازابې بو شو اسناد لاسګاړي بوز یو سر وړو یو سر چینی منی دغه واخلو بو شو نور موږ ست طریقه هغه نشته دلته هغه پازابې او دلته دغه پازابې بو شو اسناد رانه غواړي او دغه بو شو سختي موږ ته جوړه سوی د بو شو موږ نور رس وس نه لرو بو شو موږ تنګ
دغه ریډو یا لاسګاړو د کاروبار سره چې دی د هر عمر کسان ته لشي وز ګورم چې ډیر بيخي کم عمر کسان دغه روزګار سره منسلک دي. بچي کته خپل نوم راتو خول او عمر راتو خول او چې څومره مخنه دا کار کوي
زمانو ته ویل لا فینځل اسکار عمر مې ولته یو دوه کال کې دا ګاړه چلو
څه مجبوري لري والي ستو ولته سکول ته نزي
سکول ته زو بس سکول نه بعد بیا دا ګاړه چلو.
او چې دا بندیزونه ولګي د نوستاسو کاروبار متاثر شوی دی او تا به ورځ څومره پیسې ګټلې
سور جو واته سو ګټو بس دا بندیز لګیدل سور سورځي ټول ورځ خوش
زمانه وتا اولاد یا بس تورخان کې دا ریډي کار زمګ ډیر سخت شوی دی دا چې نیمه غریبي به خراب شوه دي چې هم نه کیږي ورځي که بس دا چې ونه ګټو کنه دیړي بل شي کولې شو تورخان دا غریډي چلو موږ دا کار روزګار دی.
په دغه ریډو کې یا په لاسګاړو کې تاسو څه کوم کیسه سامان نو وړي راوړي او پاره باندې حکومت څه بندي سونه لګولې؟
نه مې څه څه بندو سونه شته موږ دا مثال پلاستک سو مثال پروش سول او خوانه زنانه باندې ګڼډ شو دا راوړو بو شو کا خلا شو غم تنګي کده خو شي دم تنګي بو شو لاسګاړي سره یو منپري او موږ دا درک نه لګي بو شو سمنګ لاسګاړو نه چپینش پګور زمنګ راغلی او سرور موږ سره کرایې پیسې نشته هیڅ درک دې موږ نه لګي دا موږ سره د دوه حکومتونو سره موږ سره لاسګاړو ول غریب خلک دا یو شل کال دلته عمر موږ تیر کا بوشه نه چا د سره تر سده سو یو د سره
ګران اردن کو لکه څنګه شتا سو اورید چې د دغه بندیزونو لوجه فقط دانه چې افغانستان نه کوم خلک پاکستان ته راځي دغه اسناد چې کولای شي یا دغه ویزا او پاسپورت چې کولای شي او یا چې کوم شکمن خلک دی هغه نه پوښتنه کولای شي دلته په تورخم کې لکه څنګه چې دا په زرګونو لاسګاډي دي، همدغه سي ترانسپورټران هم دي، همدغه سي ریسټورانټونو مالکان هم دي، همدغه سي ټیکسي ډرایوران هم دي، او نور هم ګڼش په داسې مجبور لاچار خلک دي چې هغه د پولیس سره روزګار ترلاسه شو دی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، تورخم پولا، خیبر ایجنسی.
کله مون اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او تاسو سره یو بل ریپورت شریکو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د غیرت په نوم وجني کې سونه نوې خبره نه ده، دا د پخوانه ډیر زیات دي. په پښتنو کې په خصوصي توګه دغه حق لمانی ډیر کې سونه مخ ترازی، خو دغه نه علاوه د پاکستان په مختلف برخو کې داسې قسمه د غیرت په نوم وجني کې سونه ډیر مخ تراغلی دي. پرستو کې دغه قسمه پیخې یو بل پسې مخ تراغلې، او بیا چې کله یو جنې چې کومه کندیل بلوچ نومېدا او په سوشل میډیا باندې ډېره مشهوره وه، د هغه د خپل رول لخوا وجل کېدو وروسته په حکومت باندې دا فشار نور هم زیات شو چې باید په دغه لړ کې څه قانون پاس کړی شي. اوس تازه خبر په دغه حق لباندې دا دی چې را روانه هفته د پارلمان یوه ګډه غونډه رابلل شوې ده، کوم کې به چې د غیرت په نوم وجنې قانون په متفقه توګه پاس کولی شي. په دې اړه باندې نور تفصیلات محمد الیاس را کوي.
د جمعې په ورځ په مرکزی پنجاب کې خپل رور دوه خویندې هغه وخت اوجلې کله چې د دوی د خپل خوخي ودونه بالکل تیار. په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتل په پیښو کې زیاتوالی او دوه هفته وړاندې د سوشل میډیا مشهور شخصیت کندیل بلوچ د غیرت په نوم د وژنې نرستو د مدني ټولنې او بشري ډلو لخوا په حکومت باندې فشار راتلو نرستو وفاقي حکومت د غیرت په نوم د قتل ترمیمي بل د پارلیمان ګډې غونډې نه د پاس کولو فیصله کړې ده، چې له وجې به د وژل شوي انا ولی یا د کورنۍ بل یو کستا د قاتل د معاف کولو اختیار ختم شي. د قومي اسمبلی او سنټ یو غړي کمیټې 13 ورځ د غیرت پنوم د وژنې ترمیمي بل 2015 او د زنانو سره جنسي زیاتی فوجداري قانوني ترمیمي بل 2014 منځوري ورکړی دا، او اوس په دا د پارلیمان غړي غونډې ته د منځوري د پاره راتلونکي هفته کې وړاندې کول شي. خېړخیز او مذهبي ډلې د قانون کې د بدلون مخالفت کوي، خو سرکاري زرای وای چې اوس دوی په دې هړه سلا شي وي. د بشری حقوقو ډلې سیاست مداران د کلونو راهسې د زنانو پر ضد تشدد کولو، مجرمانو پر ضد قانون سختولو اوازونه اوشتوي چې دغه رنګ د غیرت په نوم د وژنې په پیښو کې د کورنۍ لخوا د معاف کولو سلسله ختم کړی شي او دا رقم مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکړی شي. په ترمیمي بل کې تجویز ورکړی شوی دی که چېرې داسې یو مجرم د قیاس یا دیت د لاندې معاف هم کړی شي، نو بیا به هم ورته د 25 کالو نه معاف کېدونکي د بند سزا ورکول شي. پاکستان سینیٹ دا قانون په کال 2015 کې پاس کړی او حکومت د قومي اسمبلی نه په ټاکل شوي وخت کې پاس نه کړی شو. په پاکستان کې هر کال 1500 زنانه د غیرت منوم د خپل کورنۍ د خلکو د لاسه وژل کیږي، چې پکې زیاتره د خپل خوخي واده کولو او خپل مخالف جنس سره نږدېوالی لرلو لوجې د دې ښکار شي. سینیٹ کې د مخالف ګوندونو مشر بیرسٹر اعتزاز احسن سینیٹ ته ویلي دي،
اور یہ جرم ریاست کے خلاف ہی جرم اور ریاستی کی مدیت ہو، بجائے یہ کہ یہ اس کے رشتہ داروں کی ہو، باپ کی ہو، بھائی کی ہو، جو معاف کر دے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک بھائی مارتا ہے بہن کو، تو سرا کرتے ہیں تو مار دے میں بخش دوں گا.
چدا جرم دی ریاست پر ضد جرم اگنلے شی، ولی چی یو رور خپل خور دا غیرت مرم قتل کری او بل رور دا مجرم معاف کری. اعتزاز زیادہ کڑا
کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ اور رویوں کے لیے ایک تعلیمی تدریسی عمل کو بروئے کار لانا چاہیے.
چی مونگا تبا پخپل سوچ اور رویوں کی بدلون را وستل پکار بھی، او دا خزو چې کوم مقام دی او دوی ته تحفظ ورکول زمونږ ګډه ذمہواری. خو سیړنکار نظر لري چې دا رقم قانونونه جوړ خوشي، خو په پاکستان کې اصل غټ چیلنج د دې عملی کول دي. دوی وایي چې د غیرت په نوم د قتل قانون په مکمله توګه د زنانو پر ضد تشدد ختمول خو نشي، خو دې سره به د دا رقم پیښو کمیدو کې مدد ضرور ملاو شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ڈیوا ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګل او خطرمن اوریدونکو خبري خپرونه لا دوام لري. تاسو زموږ ټول خپرونه په ویب پاڼه باندې اوریدلی سي، لیدلی سي او همې لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/voadiwa. خطرمن اوریدونکو اوس هم ځو د امریکا د سیاست په لوته، چیرې چې د ریپبلیکن ګوند د ډونالډ ټرمپ او د ورسره د ډیموکراتیک ګوند د هیلری کلینټن د کاندیدې په محل باندې چې کم ملي غونډې سوي، په هغه کې د ډیموکراتیک ګوند په ملي غونډه کې چې په فیلادلفیا کې سوي وه، یو د یو وژل شوي امریکایي پوځي چې په عراق کې په کال 2004 کې وژل شوی و، د هغه پلار هم وینا کړې ده. او د ریپبلیکن ګوند د ډونالډ ټرمپ د هغه په مور، یعنی د همایون خان چې په عراق کې وژل شوی دغه په مور باندې سخت نیوکې کړې دي، او ورسره هم په پلار خزر خان باندې نیوکې کړې. زموږ همکار محمد اکرام صاحب دا وخت سټوډیو کې را سره موجود دی. اکرام صاحب، تر ټولو مخکې خوشالي مسې په خیر علي. ډېره مننه کاکل صاحب، ډېره مننه. او اوس هم کده دغه شخړه چې تازه راپورته شوې ده، د هغه پاکستانی مور پلار بچی چې په کال 2004 کې په عراق کې وژل شوی و، د امریکایي فوج کپتان و، دغه شخړې په باب که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
کاکل صاحب، دا کنټروورسي یا شخړه هغه وخت راپورته شوله کله چې خیزر خان چې پاکستانی دی، د هغه زوی آرمی کیپټن همایون خان په عراق کې په کال 2004 کې وژل شوی و، د په فیلادلفیا کې ډیموکراتیک کنونشن کې مخې ته رااله. د هغه مور، یعنی د آرمی کیپټن همایون خان مور، هم په دغه موقع باندې موجود و. خیزر خان چې د همایون خان پلار دی، هغه په خپل باندې موجود و او وینا یې وکړله چې چاته ووټ ورکي. او هغه د ډانلډ ټرمپ چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار دی، د هغه خلاف یې خبرې وکړلې چې هغه ته دومره پته نشته رې چې امریکا د خلکو لپاره او د بهر نه راغلو خلکو لپاره څومره صبر کوي. خپل ځان یاد کو چې هغه د امریکې څومره یو محب وطن تن دی. د خپل ځوی کیسه یې وکړل چې څنګه هغه په عراق کې وژل شو، نور خلک یې بچ کړل. نو د هغه په جواب
بلکې چیلنج کړی هم دی کنه، د چې تاسو د امریکا اساسي قانون لوسته دی، آیا تاسو د آرلینګټن سیمیټری چیرې چې هم هغه وژل شوی سپایان او پوجان شختی چې د امریکا د لپاره قربانیان یې ورکړي؟
بالکل، هغه د خپل جیب نه آئین را وستو چې دغه د هغه په جیب کې هر وخت د آئین دغه ورکوټي کتابچه پرته وي. ورکوټي آئین دی د امریکې چې په هغه کې څومره د خلکو لپاره تحفظ دی، ازادي ورته ترلاسه ده، مسبونو ته پکې ازادي ترلاسه ده. او هغه دا چیلنج ورکو چې ډانلډ ټرمپ په دغه آئین نه وی لوستل. نو په هغه باندې ډانلډ ټرمپ تنقید کړو. یو خدای ویلو چې د لپاره دا تقریر چالي کړی دی او دغه سکرپټ لیکون کړی دی سوکو. او بل یې دا هم ویلي چې د هغه چې کومه میرمن وه، هغه په دغه ځای کې ولې دومره خاموشه ولاړه وه؟ نو په هغه باندې به په
دغه په لهجه لا هم نیوکه کړی،
دغه په لهجه هم نیوکه کړی به په هغه باندې ډانلډ ټرمپ چې کوم نیوکه وکړلې، د هغه بیا په امریکا کې سیاستدانانو او د ډیموکراتیک ګوند یو شمېر مشرانو په ډانلډ ټرمپ باندې نیوکه وکړلې. او ډیرو پکې دا هم ویل چې کله هم په ډانلډ ټرمپ باندې څوک نیوکه کوي، نو د هغه په ذات باندې به حمله کوي. دا او د هغه په ټمپرمنټ یا مزاج باندې ډېر خبرې کیږي. نو د دې لوجې دا قصه اوس پورې لا روانه ده. خیزر خان سوشي به وړاندې په سی ان ان ټلویزیون باندې هم راغلی او هم دغه خبره وکړه چې ډانلډ ټرمپ په سر کې هغه شان د نورو خلکو لپاره همدردی او خواخوږی نشته دی. هغه ورلا امپاتي ټکه بار بار سوسو زله استعمال کو چې ډانلډ ټرمپ د نورو لپاره همدردی نه لري یا د نورو په زلونو کې چې کم احساساتي دی د هغې نه خبر نه دی. او ډیر په امریکا کې سیاست مداران دا پوښتنه راپورته کوي چې ډانلډ ټرمپ په دې وخت کې په خپلو مخالفینو باندې داسې شخصي حمله کوي، نو که چېرې د صدر جوړ شي، د به د نورو ملکونو د مشرانو لپاره بیا څه رد عمل یا ریاکشن لري کچري هغه د دوه پرزت باندې خبرې اترې وکي. د امریکای دننه د کلینټن کمپاین کینن فینی په خپل باندې د ډانلډ ترامپ په حق باندې ویل دي چې د یو امریکایي هیرو په خاندان باندې د شرم نه ډک حمله کړې ده، او دوی د خان خاندان ته د هغوی د قربانو لپاره ډیره مننه کوي چې د امریکای لپاره قربانۍ ورکړې دي. په دغه د دې نه علاوه میرمن کلینټن په خپل باندې ویل دي چې ډانلډ ترامپ د یو امریکایي پوځي ډېر عزتمن پلار باندې حمله کړې ده، چا چې خپل ژوند د امریکای لپاره قرباني کړې ده. دغه شان پال ریکاف د چیف ایگزیکټیو دی د عراق او د افغانستان کې جنگیدلو امریکایي پوځیانو د هغې بانی دی. دغه ادارې د امریکای ای بی سی ټلویزیون ته ویلي دي چې ډانلډ ترامپ چې کومه موازنه کړې ده، نو هغه د خپل ځان موازنه د کوم خلکو سره چې کړې ده چې د امریکای لپاره جنگیدلې دي، دا یو انسلټ، یو بې عزتي ده د هغه امریکایي هیروز چې د امریکای لپاره هغوی خپل جوندونه وقف کړل دي. نو دا نه صرف د ډیموکراتیک ګوند لخوا بلکې ریپبلیکن ګوند کې دننه هم ډیرو خلکو دانی وکی کړی دي. او چې کوم خیزر خان دی هغه په امریکایانو باندې غږ کړی دی. خیزر خان اوس په روسي مرکه کې سینن ټلویزیون ته وویل چې هغه ته ډیرو ریپبلیکن ګوند هم ټلیفونونه کړی دي. هغه په خپل باندې د امریکای د نمائندگانو د ایوان سپیکر پال راین سره خبرې کړې دي، د سینټ میجارټی لیډر میچ میکانل سره هغه خپل باندې خبرې تری کړې دي، او ټول د هغه ډیر ستاینه کړې ده.
او د دې دواړو څخه دا چې خبرې تری ور سره کړې دي، دا هم ویل دي چې د ډونلډ ترامپ له حمایت څخه دی لاس واخلي.
او بالکل
مننه محمد اکرام صاحب او کورودان،
ډیر مننه تاسو.
او اوسریدونکو زو بلوچستان ته چرته چې د مور او ماشوم د صحت په اړه یو سیمینار شوې دی. سیمینار کې ویلي شوې دي چې میندې د غذا د کمی ښکار دي، او هم له دې وجه میندې بیا د ماشومانو د شیدو یا پیو ضرورت نشي پوره کولی، کوم چې روان دي په ماشومانو کې هم ګڼ رنځونو جوړولو سبب جوړیږي. په دې اړه نور تفصیلات د حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د کوټ په مطبوعاتو کلب کې د روغتیا نړیواله اداره یونیسف او د بلوچستان حکومت لوري د مور د شیدو د ارزښت په کلب باندې یو سیمینار وشو. د بلوچستان د صوبایي حکومت د ماشومانو د خوراک د څنګ سربره ډاکټر امیر اکرم وویل چې په بلوچستان کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له سختي کمی سره مخامخ دي. دا زموږ لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی. د وویل چې د ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو په زړه پورې خوراک دی. حمله دغه قبله په بلوچستان کې د یو شمیر ماشومانو کاد ډیر کوچنی دی.
بلوچستان په بدقسمتی سے یہ ریٹ جو ہے یہ 52% ہے. 52% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کوزہ کرتے ہیں.
لبد مرغا په بلوچستان کې دغه شمیر 25% ده. د دې معنی دا ده چې دلته تر نیمه زیات ماشومان د کوچنی کاد دي. ډاکټر امیر وویل چې د ماشومانو له زیږېدو وروسته بیا تر شپږو میاشتو پورې و ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکول ډیره ضروری دي. د دلخلي سي د کم ماشوم بدن وده نه کوي، داغه مطلب دا دی چې وده ته د مور شیدې نه ورکول کېږي. د بلوچستان د ماشومان د خوراک د څنګ سربره ویل چې د کلیوالو سیمو په پرتله باندې دغه ستونزه په شار کې ډیره زیاته ده.
جو سبسه بڑی وجہ اس کی ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور یہ جو پریکٹیشنرز ہیں. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں نے تھوڑی سی اگر شکایت کر دی کہ میرا دودھ نہیں آ رہا تو فورن سے ڈبے کا دودھ لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
د پیدایشت وروسته چې کله مور لږ غونډې شکایت و ډاکټر ته وکی چې زما شیدې نه راځي، نو ډاکټران ډیر چټک د ډبې شیدې ورول کی. الانکه داسې نه وي پکار، ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکول پکار دي. کاغه هر څو کم وي، لکن د ډبې یا د غوا یا د وزې تر شیدو هغه ډیره زوروري وي، د دوه بدن ته ډیره وده ورکوي. ډاکټران وویل چې په بلوچستان کې هغه مندې چې ماشومان ته شیدې ورکوي دوی ونې میته نږدې د وینې لکمی سره هم مخامخ وي، چې هغه د ماشوم پر خوراک باندې ډېری منفي اغیزې کوي. ډاکټران وویل باید چې مور ته هم ښه خوراک ورکول شي چې په هغه کې میوه هم شامل وي. د صوبایي حکومت د ماشومانو د خوراک د څنګه سربراه ډاکټر امیر وویل چې دلته 50% د ماشومان د وینې له کمی سره هم مخامخ دي. لوی سبب یې دا دی چې زموږ شجي چې کوم وخت ماشوم په نسوي یا بیا شدي ورکوي دا خوراک ډیر کم کوي، د دوی خوراک پر نه وي، نو هم له دغه کبله د دوی ماشوم هم ډیر وچموري وي. ډاکټرانو وویل چې په بلوچستان کې هغه ماشومان چې د خوراک له کمی سره مخامخ وي هم له دغه کبله دلته د دوی د مرګ پیښې هم ډیرې زیاتې دي. په زرو کې 160 ماشومان تر 50 کالو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د نورو لاملو سره سره یو مهم سبب د خوراک کمی ده. ډاکټرانو وویل چې دا ستونزه نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا، سند او په نورو سیمو کې هم موجودیت لري. د دوی له خولې تر 9 میلیون زیات ماشومان په پاکستان کې د خوراک لکمی سره مخامخ د دې لپاره حمله دغه کبله دوی بل سبا ځخه بیا د اگست تر 10 می پوري دغه کمپاین چلوي چې و ماشومانو ته یوازې د مور شیدې ورکي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ور ریډیو ټلویزیون، کوټ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. ګلاو قدر منوریدونکو، اوس هم زه د پاکستان قبایلي سیمو لور ته چیرې چې په هغه سیمه کې په ځینو ایجنسیو کې د پاکستان حکومت بینکونه پرانستلی دي چې خلک خپلې پیسې هلته جمع کړي او کاروباریان ځینې استفاده وکړي. خو د مومندو په قبایلي سیمه کې زموږ خبریال صادق قسم شاه وایي چې هلته د پاکستان ملي بینک نسته او هلته نه یوازې ځایي خلک بلکې تجاران هم له مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو ډیرو علاقو کې بیلابیلو حکومتي او پرایویټ یا کمرشل بینکونو خپلې څانګې پرانستې دي. په کورمه ایجنسۍ کې د بینکونو څانګو سره سره د ای ټی ایم کارت او ماشینونو سهولت هم شته، خو بل طرف ته د مومند ایجنسۍ خلک د داسې سهولیات نه محروم دي. نن هم په مومند ایجنسۍ کې د یو کمرشل یا غیر سرکاري بینک صرف 2 څانګې کار کوي. د دې نه علاوه دغلته نور د سرکاري بینک سهولت یا د سرکاري بینکونو څانګي کار نه کوي. د کم لکبله عام خلک هم خصوصا سرکار کې نوکر خلک د خپل چک کیش کولو لپاره پیښور یا شبکه درته پتلو مجبوروي او ډیرو مسلو سره مخ کیږي. شمس محمد چې د مومند ایجنسۍ یو اوسیدونکی دی، صدا رای لرله.
په دې نوی دور کې چې یو طرف ته حکومت دا غواړي چې غوي دي هر قسم لا اکانومي چې دا هغه ډاکومنټډ کی او د خلکو لند دین دی هغه دی د نغدو په ځای باندې د بینک په ذریعہ باندې کیږي. بل طرف ته په قبایلی سیمه عموما د جنسي کې چې دغه آبادی تقریبا د 15 لک نه 8 لک پورې د سبا ده، دغه باوجود په هغه کې بزرګونو ملازمین دي او هغه کې صرف د یو بی ال دو برانچونه دي چې یو په یګاونه کې دي او یو په غلنۍ کې دي.
د مومند ایجنسۍ خلک افسوس کوي چې کمرشل بینکونه خو پریږده، د حکومت نېشنل بینک او بینک اف خیبر هم دلته سره موجودیت نه لري. د کوم لکبله اکثر سرکاري ملازمین او ریټایرډ خلک د خپل تنخوا او پنشن د غستو لپاره هر میاشت شبقدر او پیښور ته پتلو باندې مجبوروي.
د دې نه مخکې که زه ویم تقریبا 40 کاله وړاندې هم په دغه ایجنسۍ کې درې برانچونه چې د سلور برانچونو کار کاو په غلنۍ کې درې مختلف بینکونو برانچونه چې پای کې نېشنل بینک هم شامل دي. د زرګونو ملازمینو په هغه کې د تنخواګانو لپاره اکاونټونه د بدقسمتۍ نه هغه برانچ ته هغه دینه بند شو او اوس هغه ملازمین د خپل تنخواه وسولو لپاره هم زله چا صدید شبقدر او د هغه نورو علاقو ته راځي یا تخور ته راځي او خپل تنخواګانې اخلي. حکومت نو دغه غوښتنه د هغه خلک کوي چې دغه تا د هر یو بینک مختلف برانچونه کولاو شي.
د مومند ایجنسۍ د یو سرکاري سکول یو پرنسپل عالم خان په دې مسله صدا رائے لرله.
مشکلات خود بینک اولی سره د نېشنل بینک هم ترې زیات اشد دي، بلکې د ټول امپلایز ته او ټول پېشنرانو ته ځکه چې مومند ایجنسۍ کې واحد په غلنه کې یو یو بیل بینک دی او د نېشنل بینک تو کله مخ کې یو خو بلډینګ جوړ شو آی کې نېشنل بینک سٹارټ شو او ډېر خو طریقې سره چلیدو او پته نه لګي بد قسمتای نه هغه بینک شفت شو شو قدر ته هغه برانچ شفقدر کې اوس هغه کار کوي زموږ د نېشنل بینک د مومند ایجنسۍ د نېشنل بینک دی. نو دلته ډېر ضرورت دی د نېشنل بینک او بلکې عوام هم مشکلات لري. یو بینک دی په قطار کې مختلف قسم ملازمین ولاړي
خپل تنخواه اخیستو لپاره ده. پنشن خو خیر دلته نه ملاویږي، خو تنخواه اخیستو کې مشکلات دي. پنشن ته زمونږ ملازمین چې کوم ده او پنشنران چې کوم دي، هغه ته ځي شفقدر برانچ ته ځي، هلته په قطارونو کې ولاړ
دي. سره سره د دغه قبایلي سیمې کاروبار کوونکي هم د دې سهولت د نشتوالي د لارې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.